آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
داعش په هزارګانو د نورو بریدونو ګواښ کړی. ډیموکراتانو هیلری کلنټن رسمن د امریکا جمهوری ریاست ته کاندید کړه او په ترکی کې په هغه عسکرو پسې لټون روان دی چې په ناکامې کودتا کې ککړو.
نن چهارشنبه ده، د 1915 نوي کال د اسد د میاشتې شپږمه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 28 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې د مدیترانې له لارې ایټالیا ته د مهاجرو په ستونزو غږیږو. د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د ډیموکرات د ګوند د ملي کنوانسیون د جریان په اړه تازه معلومات زموږ د همکار جعفر خان لخوا، د ترکیې د روان بحران په اړه رپورټ، او یو مرکه د افغانستان د خارجي پورونو د کچې د لوړوالي په هکله د اقتصاد پوه احمد ضیا وحدت سره لرو. اوس به پر خبرونه نظرانه یوسف زی تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت ډلې ګواښ کړی چې د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد نه د افغانستان د یو شمېر شیعه ځوانانو د ملاتړ په غچ کې به د افغانستان په هزاره شیعه اقلیت باندې نور بریدونه هم وکړي. د داعش یو قمندان عمر خراسانی ویلي دي چې د شنبې په ورځ په کابل کې د هزارګانو په یو سترې مظاهرې باندې بمې برید د سوریې د رژیم نه د یو شمېر هزارو د ملاتړ په وجه ترسره شوی دی. د فاطمین لیوا د افغان شیعه مذهبو چنګیارو ډله ده چې لومړی په ایران کې جلب او جذب او روزل کېږي او بیا د اسد رژیم د ملاتړ دپاره سوریې ته استول کېږي. عمر خراسانی د یوې نامعلومې سیمې نه د ټلیفون د لارې د روټرز ایجنس ته ویلي چې که دوی سوریې ته د تګ او د ایران د غلامۍ نه لاس وانخلي، موږ به هرومرو داسې بریدونو ته دوام ورکړو. هیلری کلنټن باید د ډیموکرات ګوند د 4,999 استازو له ډلې 2,302 استازو ملاتړ او رایې ګټلې وې چې د امریکا له 2018 کال د جمهوري ریاست دپاره د ډیموکرات ګوند کاندید شي. نن هیلری کلنټن دا کار وکړی شو. په موکړې د فلادلفیا نه د امریکا غږ د خبریالانو علي شاکر او کین فراباغ رپورټ ته چې سید سلیمان شاید استه دراوروي.
ټاکل شوی ده چې پخوانی جمهور رئیس بیل کلنټن به هم غونډې ته وینا وکړي او د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست د مقام لپاره به د خپلې میرمنې د کاندیدۍ نه دفاع وکړي. که هیلری کلنټن دا انتخابات وګټي، نو د امریکا په تاریخ کې به لومړی ښځې چې د متحده ایالاتو د 45مې جمهوري رئیس په توګه به په سپینه ماڼۍ کې د قدرت په ګدۍ کښېني. د بیل کلنټن په شمول د ډیموکرات ګوند مهم مشران په خپلو ویناوو کې کوشش کوي چې په ملي یووالي او ټولو امریکایانو ته په یو شان حقوقو باندې په قایلېدو تاکید وکړي. په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلنټن سیال سناتور برنی سندر چې اکثر ځوانان او غریبانو سره ولاړو، په خپلې وینا کې د میرمن کلنټن تعریف او ستاینه وکړه او ویل:
I served with her in the United States Senate.
ما د هغه سره د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې یو ځای کار کړی. د ماشومانو، معلولینو او د ښځو د انساني حقوقو د یوې مدافع په توګه یې پیژنم. هیلری کلنټن به یوه بهترینه جمهور رئیس وي. په دې ویاړم چې نن شپه زه د هغې څنګ ته ولاړ یم. هیلری کلنټن او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم کین دواړه د غونډې په پای کې وینا کوي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي او پلویان په دې باور دي چې نن د سه شنبې په ورځ ولسمشر براک اوباما وینا به په دغه ملک کې د هیلری کلنټن د انتخاباتو د ګټلو دپاره د دغه ګوند ملاتړي متحد کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې اوباما په خپلې وینا لیکلو باندې کار کوي او یو څو دقیقې وروسته به وینا وکړي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د ډیموکرات ګوند ملي لویه غونډه روانه ده، امریکایي مسلمانان هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره راغلي دي. هغوی هلته په دغه غونډه کې د امریکایي مسلمانانو د کمیټې د مشرانو سره د امریکا په انتخاباتو کې د مسلمانانو د ګډون په موضوع خبرې کوي. د ګوند استازو او د ټولنې مشرانو په مسلمانانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکایي مسلمانانو رای د ټولو رایو 1% دی، خو مسلمان مشران وایي چې په میشیګن، ورجینیا، مینیسوټا او د کالیفورنیا په ایالتونو کې د مسلمانانو رای مهم نقش لرلی شي. د امریکا په کانګرس کې مسلمان غړي کیت الیسن د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې په امریکا کې داسې ډېرې سیمې دي چې د مسلمانانو رای پکې ډېر اهمیت لري. الیسن او نور مسلمان مشران په دې باور دي چې مسلمانان د نه یوازې په اقتصادي چارو کې بلکې په سیاست کې هم برخه واخلي او په خاصه توګه دي د روان کال نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د پیو سرنیز مرکز یو سروې وایي چې په 2015 کال کې په امریکا کې د اوسیدونکو مسلمانانو شمیر 3.3 میلیونه دی. په 2009 کال کې د ګیلپ دیوی سروې مطابق مسلمانان په امریکا کې د تعلیم په برخه کې په دویم نمبر کې راځي. په ترکیه کې په هغه عسکرو پسې لټون روان دی چې په ناکامې کودتا کې ککړو. په ترکیه کې خاصې قواوې او هلیکاپټرې په هغې پوځیانو پسې ګرځي چې 100 ورځې مخکې یې په دغه هیواد کې د ولسمشر په خلاف ناکامه کودتا وکړه. ویل کیږي چې شاوخوا 1000 تنه عسکر په دغه کودتا کې ککړو. د ولسمشر اردوان دفتر د دې نه مخکې د لسګونو جرنلسټانو د نیولو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس اردوان دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط د اسوسیټډ پرس ایجنټس ته ویلي چې سارنوالانو د جرنلسټانو د نیولو امر په سیاسي وجو کړی دی. په ترکیه کې د جمهور رئیس اردوان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې تړلې دي. د یادونې وړ ده په ترکیه کې د بیړني حالت د اعلانېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوان په خپل لومړي فرمان کې د زرو په شاوخوا کې ښوونځي او زر نورې ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلې دي. او په فرانسې کې پولیس وایي هغه دوه برید کوونکي او یو مذهبي مشر وژل شوی دی چې دغه مذهبي مشر په یوې کلیسا کې ارغمل کړی و. دغو کسانو چې چاقوان ورسره و ګڼ شمیر کسان یې د نورماندۍ ښار په یوې کلیسا کې ارغمل کړی و. پولیس وایي په برید کې یو بل تن ټپي شوی هم دی چې د ژوندي پاتې کېدو چانس ډېر لږ دی. تر اوسه نه ده معلومه چې ارغمل نیونکي څوک او دا کار یې د کوم هدف لپاره کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده سشکال په هغو مهاجرو کې چې د مدیترانې له لارې د ایټالیا ته رسېدلو هیله یې درلوده تقریبا 3000 مهاجر د دغه خطرناک سفر په دوران کې مړه سوي دي. د امریکا ژغ خبریال جو دی کاپوا په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د مهاجرو دپاره نړیواله ټولنه یا IOM وایي چې سږکال تقریبا 250,000 مهاجر اروپا ته رسېدلي او په دې کې نسبت پروس کال ته د 150,000 مهاجرو زیاتوالی راغلی دی. ویل کیږي چې دغو مهاجرو ډیری اروپا ته د خپل سفر په شروع کې ایټالیا ته رسېدلي او د دې علت همدا ده چې پروس کال د اروپایي اتحاد او د ترکیې ترمنځ د مارچ د میاشتې موافقې تقریبا یونان ته د سوریې، د افغانستان او د عراق د مهاجرو ورتګ بند کړی دی. د مهاجر دپاره د نړیوالې ټولنې یو نتاق فلاویو دی جاکومو په دې باب وایي ډېر هغه مهاجر چې ایټالیې ته را رسېدلي هغه د لویدیځې افریقا او د افریقا د ښکر د سیمې نه راغلي دي. په هغې کې د سوریې یو مهاجر هم نشته دی. د بالکان د لارې د بندول نه وروسته د سوریې د مهاجرو دپاره لا تر اوسه کومه بله لار نه ده پیدا شوې. د سوریې ځینې مهاجر اوس هم په ترکیه کې بند پاتې دي. هغه مهاجر چې ایټالیې ته را رسېدلي هغه د نایجیریا، ګمبیا، سنګال، اریتریا، عراق، سومالیه او د سودان دي. د مهاجرو دپاره د نړیوالې ټولنې دغه نتاق وایي چې دغه مهاجر ډېر دلیلونه او علتونه د خپل مهاجرت دپاره بیانوي. هغه وایي
We have people who are fleeing from war, persecutions and regimes, so people who are actually just fleeing from poverty.
مونږ داسې کسان لرو چې هغوی د جنگ، د عدلي تعقیب، د شکنجو او یا هم د رژیم د لاسه تېښتې ته مجبوره شوي دي، مګر ځینې کسان یوازې د غربت د لاسه مهاجرت ته مجبوره شوي. زه فکر کوم چې د دغو مهاجرو اکثریت کله چې د خپل ملک نه وتلو ته مجبوره شوي، نه غواړي چې اروپا ته لاړ شي، هغوی غواړي چې لیبیا ته لاړ شي. دغه مهاجر اوس هم داسې فکر کوي چې هلته په لیبیا کې اوس هم د دوی دپاره کارونه پیدا کیږي. د مهاجر دپاره د نړیوالې ټولنې دغه نتا ښاغلی دی جاکومو وایي، سره له دې چې په لیبیا کې اوس وضع د پخوا په شان نه ده، هلته شخړې روانې دي، مګر بیا هم ډیر مهاجر هلته په لیبیا کې د دغو موجوده خطرونو نه هیڅ اطلاع نه لري. هغه وایي
At the moment they cross the border, they are robbed, they are kidnapped, they are beaten, sometimes they are killed without any reason. If they work, they are not paid.
کله چې هغوی د سرحد نه تیر شي، هغوی وشکول شي، وتختول شي، ووهل شي، او کله ناکله خو هغوی بې له کوم دلیله قتل هم شي. که چیرې کار هم وکړي څوک پیسې نه ورکوي، نو په دې خاطر د دغو کړېدلو مهاجرو دپاره وضع ډېره سخته شي. په اصل کې دغه مهاجر د بشر د حقوقو نه د سرغړونو ښکار کیږي. د مهاجرو دپاره نړیوالې ټولنې ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې په دغو افریقایي ملکونو کې داسې یو پروګرام پیل کړي چې خلکو ته دا څرګنده کړي چې هلته په لیبیا کې وضع لکه څنګه چې دوی فکر کوي هغه شان نه ده، بلکې هلته وضع ډېره خطرناکه ده. دغه ټولنه وایي ځینې مهاجر چې په لیبیا کې د خطرونو نه خبر شي بیرته خپل ملک ته ستانه شي، مګر ځینې بیا اروپا ته سفر پیل کړي. سره له دې چې اوس د مدیترانې په لار د بیړیو د څارنې سخت پروګرام پیل شوی، مګر بیا هم د هغو مهاجرو د مرګ اندازه چې د دغې لارې اروپا ته روان دي زیاته شوې ده. د مهاجر دپاره نړیواله ټولنه دا هم وایي چې دا ډیره سخته ده چې د دغو مهاجرو د مرګ په پیښو کې کمی راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، نن د سه شنبې په ورځ د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکرات د ګوند د ملي کنوانسیون دوهمه ورځ ده. زموږ همکار جعفر خان د امریکا د فلادلفیا ایالت تللی وو او د دغه ملي کنوانسیون په باره کې چې نن دوهمه ورځ ده موږ ته مسلسل رپورټونه او معلومات راکوي. خان صاحب اوس موږ سره د تلیفون په کرښه دی. خان صاحب سلام، مهرباني وکړئ، نن نوې خبرې څه دي؟
بله سلامونه کاکه جانې تاسو او اوریدونکو ته. نوې خبره همدا ده چې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په دویمه ورځ هیلری کلینټن د دغه ګوند لخوا رسمن د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره کاندید اعلان شوه. نن خبرې روانې دي، استازي او سناتوران خبرې کوي. ستر خبرو د مخه دی دا پریکړه وکړه چې باید هیلری لپاره داخلي ګوند کې دننه انتخابات وشي. د برنی سندرز چې د هیلری مخکنی سیال و البته په مقدمات انتخاباتو کې د هغه نوم هم په لیست کې و، خو بیا هم هیلری کلینټن هغه مره رایې چې پکار وی غټلې. یعنی هغه هیلری کلینټن بای د دیموکرات ګوند د 2019 غړو لدلې 2003 رایې غټلې چې دغه ویاړی ترلاسه کړی و چې هغه تر دې ډېر رایې وګټلې. او اوس رسمن کاندید شو هغه به د پنځم به کورس چور سیو نه والا دا د کنوانسیون وروسته ورځ هم دغه کاندیداتوري رسمن ومني او په نومبر کې د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونلډ ترامپ سره د سیالۍ او مبارزې ډګر ته ورودانګي.
بله ډیر ښه. هانس صاحب، نن خو د دیموکرات د ګوند د ملي کنوانسیون په دوهم ورځ به د دیموکرات د ګوند کاندید هیلری کلینټن میړه بل کلینټن هم وینا وکړي، نو تاسو ویلی سي چې مهم ټکی به د هغه د وینا څه وي؟
معمولا دا ډول مشانو خبرې په داسې حساسو غونډو کې نه راځي کېږي د خپل وخت مخکې، خو ځینو رسنیو امریکایي مطبوعاتو پرې تفسیر کړي دي. هغه وایي چې شاید بل کلینټن داسې وینا وکړي چې تر دې مخکې داسې وینا نه وکړي، خو په هر حال دا ټول خبرې به په دې ټولې وي چې خپلې میرمنې او خپلې ښځې ته کمپاین وکړي او خلکو ته ووایي چې ولې هیلری کلینټن یا د هغه ښځه د جمهور ریاست لپاره مناسبه کاندیده ده، اولی امریکایان باید هغه ته رای ورکړي. او هغه پوهیږي چې هیلری کلینټن د جمهور ریاست انتخاباتو ګټي نو د تاریخ جوړي. یو دا چې ښځه به جمهور ریاست کې یو بل دا چې بل کلینټن چې دوه واره د امریکا پاچا یا جمهور رئیس پاتې شوی ده، هغه به داسې یو کس چې څنګه به پاتې وي او دا به د امریکایانو په اصطلاح مخکې به داسې ویل کېدل چې فصلي دي دا به فرست میل وي یعنی هغه سړی چې
خځه یې پاتې ده په امریکا. او یو خبره پرون چې د اوباما میرمنې میشل اوباما په دغه ملي کنونسن کې خبري وکړلې او واقعا ډېر شي خبري وکړې چې وای د نومبر په میاشت کې چې داسې یو چاته باید رای ورکړي چې د امریکا د راتلونکي نسل په اړه هغه ډېر یعنی مفید وي. او میرمن کلینټن ته د جمهوری ریاست ته چوکۍ لپاره رای ورکړله. نو تاسو د دغه خبرو د جریان په اړه کې د خلکو عکس العمل څه ویني؟
من چې دلته د ځینو استادو سره او یا د ځینو نور خلکو سره خبرې وکړي او مطبوعاتو هم په دې باندې ډېر پام وکړ چې د میشل اوباما خبرې ډېرې له احساساتو ډکې وې. په دې معنا چې هغه د کورنۍ او د ماشومانو د راتلونکي په اړه ډېر تمرکز وکړ او خلکو ته وویل چې باید په امریکا کې داسې یو چاته رای ورکړي چې د نژادي توپیرونو پر ضد درېدلې وي، د هغه پر ضد مبارزه وکړي. هغه کله چې دا خبره وکړه چې زه سهار کله چې پاڅېږم هغه دیوالونه هغه کور ګورم چې غلامانو جوړ کړی دی، یعنی په دې معنا چې څو لسیزې مخکې یا پېړۍ مخکې چې کله څو پوسان راوستل شو امریکا غلامانو په توګه نو په هغې باندې شاته کارونه کېدل. هغه کې دا و چې باید داسې یو کس کاندید شي یا رئیس شي چې د نژادونو پر ضد ساتري چلن له منځه یوسي او د ټولو د حقونو لپاره یو برابر مساوي کار وکړي.
کورمودان ډیره مننه محترم جعفر خان صاحب، بیا به هم پر اتلونکو خبرونه کې ستاسو څخه تازه معلومات واخو. ساسې د اوس لپاره کور ودان.
مننه کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی زموږ د خبرونی بل رپورټه. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د بین المللي روابطو مشر وایي اکثره بهرني مطبوعات د دیموکراسي په امتحان کې ناکام شوي، نو همدا علت دی چې خارجي او کورني مطبوعات په ترکیه کې تر فشار لاندې دي. خبريال دورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه رپورت راستولی دی.
د ترکی حکومت د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامې کودتا نه وروسته خپل توجه په دې وروستیو وختو کې خبريالانو ته اړولې ده. د ترکیه د جمهور رئیس د بین المللي روابطو مشر نوای پام خارجي او کورنۍ خبرونو ته اوخته دي. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د بین المللي روابطو رئیسه عائشه زوزن اولسر د خارجي خبرونو یو دوسیه خبره کړه چې داسې نخې نخانه ورنه څرګندېږي چې د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامې کودتا ملاتړ کوي یا داسې په مخالفت کولو کې ناکام شوی دی. اوسلر وایي اکثره خارجي مطبوعات د ډیموکراسۍ په امتحان کې ناکام شوی دي. دا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
سم کورج ان انټرنیشنل میډیا از شیمفل ډیسګریسفل اکچولی اټ سیمز دی کانا لیو دی پولیټکس اسايد اند کنډم دی کیو اوپنلی دی انټرنیشنل پریس هاف شون ان انټی اردوغان.
په واقع توګه په مطبوعاتو کې ځینې خبرونه شرمناکه او سپکې دي. له دې نه داسې ښکاري چې دوی سیاست یوې خواته نه کوي او په څرګنده توګه کودتا نه غندي. بین المللي مطبوعاتو په دې موضوع کې د اردوغان ضد سلوک الښودلی دی. زه د بین المللي مطبوعاتو له قوله وایم اردوغان قدرت لاسته راوړی دی، ډیموکراسي کمزور شوې ده. کودتا د اردوغان لپاره یوه تحفه ده. د ناکامې کودتا نه وروسته اردوغان زیات قوي شوی دی او په بین المللي مطبوعاتو کې د یو چټک چاڼ نه وروسته ښایي تاسې ځینې دغه عنوانونه پیدا کړئ. د فاکس نیوز چې مرکز یې په امریکا کې دی دا عنوان په حکومتي دوسیه کې په څرګنده توګه شامل کړی دی. ډیرو یې په ټویټر کې تبصرې هم کړې دي چې په دوی کې د متقاعد ډګروال رالف پیټر تبصره هم شامله ده چې وایي که کودتا ناکامه شي افراطیان بیلي او موږ یې ګټو. د هغو مضمونونو یادونه هم شوې ده چې د درستې نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې خپاره شوې دي. د جولای د میاشتې په 15 نیټه د ترکیې د 240 خبریالانو د نیولو امر شوی و. برسیره پر نورو خبریالانو مشهوره لیکواله او څارونکې نازلې لیجاک د جولای د میاشتې په 26 نیټه ونیول شوه. سیاسي لیکوال سمی ایدیز چې د ترکیې د جمهوریت په ورځپاڼه کې لیکل کوي وایي لجاک په شان د مشهور لیکوالې بندې کېدل به هغه ویره لا نوره زیاته کړي چې وایي د حکومت ځپل به د کودتا د توطیه کوونکو نه په اخوا وغځول شي. ایدیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I think the risk is very real, you know. So today we learned that a prominent journalist, Nazlı Ilıcak, has been arrested today. She was always with the Islamists, and yet this thing has expanded.
زه فکر کوم چې خطر واقع دی. موږ ته معلومات وشو چې مشهور خبریال نازلي لجک نن ونیول شوله. دا همیشه د افراطیانو سره وه او دغه څه ته پراختیا ورکول کیږي چې داسې فکر کیږي دا د ګولن د شبکې یوه برخه ده. دا یو ډیر خطرناک حالت دی ځکه چې موږ په اضطراری حالت کې وو. معنا یې په فرمانونو باندې د حکومت چلول دي او مدني ازادي زنډول شوې ده. لجاک دو کاله په خوا د حکومت د پلوی ورځپاڼې سابانه په دې ګناه لری کړه شوی وه چې د لوړې سطحې اداري فساد یې غندلی و. هومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې ډلې د جولای د میاشتې 26 نیټه له دې کبله وغندله چې په اضطراری حالات کې بې له محاکمې نه خلک بندیان کیږي چې په کودتا کې د شاملو کسان نه بغیر نور کسان هم بندیان کیدای شي. استراری حالات په دې وروستیو وختو کې په ترکیه کې د دریو میاشتو لپاره نافذ شو، مګر جمهور رئیس اردوغان په دې ټکي ټینګار کوي چې د ځپلو هدف یوازې د متقاعد امام فتح الله ګولن چې په امریکا کې اوسیږي پلویان دي. اردوغان په ګولن باندې تور لګوي چې په ترکیه کې له خپلې شبکې نه کار اخلي چې په دغه هیواد کې د کودتا کوشش وکړي، خو ګولن دغه تورونه بیا ردوي. څارون کې وای ا دغه ځپل روان دي. یو شمیر هغه خبری ویب سایټونه تړل شوی دي چې په حکومت انتقادونه کول، مګر د ګولن سره ارتباط نه لر. لیکوال ایدیز د دارنګ اقداماتو خبرداري ورکړی دی چې دا په دې مهم وخت کې د حکومت د منځوي کېدو ګواښ کوي. ایدیز بیا وای
The government has to move now in a way that acknowledges that it not only got support from the opposition on July the 15th, but also that the
حکومت اوس باید په داسې طریقه حرکت وکړي چې دا ومني نه یوازې د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامې کودتا په وخت کې له مخالفینو نه ملاتړ لاسته راوړو، بلکه مخالف و مطبوعاتو چې حکومت پر انتقادونه کول په دغه پلاوی کې یو مهم رول ولوباوه. یوې خبری شبکې د اردوغان د هغې غوښتنې په خپرولو کې مهم رول ولوباوه چې له خلکو نه یې وغوښتل لارو کوڅو ته راووځي او نظامي کودتا ناکامه کړي. دا په عمومي توګه د نظامي کودتا په شنډولو کې یو مهم حرکت بلل کېږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
په داسې حال کې چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د خارجي پورونو کچه لوړه سوې او د ملي عوایدو او د تجارت د بیلانس ترمنځ خلا پراخه سوې ده، دوامداره جنگ او د مخدره موادو تولید د هغه هیواد اقتصاد ته هم یوه غټه ضربه رسولې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه په واشنگټن کې د نړیوال بانک له اقتصاد پوه احمد ضیا وحدت سره یو مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
احمد ضیا وحدت صاحب، د هغه ارقامو له مخې چې تاسو نړیوال بانک کې موجود دي، د افغانستان خارجي پور د تیرو 14 کلونو په موده کې څومره پراخه شوی دی؟
مننه شاه صاحب، دغه تیرو 14 کلو کې چې بانک جهانی خصوصا کوم کمکونه چې افغانستان ته شوي دی، ټول مبلغ 3.3 بلیون ډالر دی.
بله،
2 میلیارد ډالر کمک شوی دی چې په دې کې 2.9 میلیارد ډالر یې پیسې هدیه ورکړل شوی دی، ځکه چې افغانستان د ډېر یو مشکل عرصه نه تېرېدلو. خو په دې عین حال کې 3.6 میلیون ډالر چې دی دا په حیث قرضه ورکړل شوی افغانستان ته، یعنی دا فرق لري نسبت هغه 2.9 بلیون ډالر ته چې قرضه نه و. فعلا د بانک جهانی نش 3.6 میلیون ډالر پوروړی دی او دا خرج دی، د باندې ربح نشته ده. خوب افغانستان باید دا په ځاګړې د شلو نه تر سلويک ته کال کې د بیرته خپل پور ورکړي.
د افغانستان د خارجي تجارت او خارجي پور ترمنځ خلا څومره غټه ده؟
اقتصادي تعریفات په اساس باندې خو تجارتي بیلانس ده، هغه خو عموما صادرات او واردات څومره دي چې په دغه برخه کې افغانستان ډېر کسر لري، چې افغانستان لږته ډېر واردات لري خو تر اوسه پورې دومره صادرات دي درلودلي. بیا په عین حال کې یو هغه مکمله د افغانستان کوم جی ډی پي چې ده، هغه کوم کلانه عاید چې ده د بسته هېواد، هغه کې بیا غټه برخه هم دغه د هغه ده چې د طرزونه جوړ شوی دی. یو ډېر پوړوړی هېواد دی، دومره عاید نه لري چې خپل مصارف یا د کوم پرمختیایي پروژې په مخ بوځي. پورې زښته ډېر دی، د هر څه لپاره په خارجي کومکو باندې ضرورت لري. مونږ ویلی شو چې د افغانستان پور فقط هغه 100% هم زیات دی، امنیت پکې نشته دی، فقر پکې ډېر دی. کوم قرضونه چې فعلا ول بانک ورکوي افغانستان ده، په دې معنا نه دي چې افغانستان خپل سر باندې کړلی شي چې په هر قسم باندې وغواړي دا قرضونه مصرف کړي. د هر قرضو سره خپل شرایط راځي، او چې افغانستان فقر باید خپل کم کړي، داراتو کې خپل اصلاحات راولي، فاینال کې د فساد اداري شي دغه کم کړي، قرضونه خاص تغییر په ورتل کېږي او د کومکونو چې کېږي تر څو چې افغانستان خپلو پښو ودرېږي، چې وکړلی شي چې هغه خپل قرضونه ورکړي بیرته، او فاینال کې چې چاته د نورو سره کومک وکړي.
همدا اوس چې د موته خبرې کوو، د خپلې بودیجې د تمویل لپاره 95% یا 90% په خارجي مرستو باندې اتکا لري. په هر وزارت کې تقریبا په 13 کلونو کې بیوروکراسي د حده زیاته شوې ده. وجه څه ده؟
خدا صدا چې د مختلف مدلونو نشته دي، تدریج لپاره چې مثلا یو ریواز سرنګ هم وچلې سوک سرنګ مثلا د بیوروکراسي په مخ بوزي، یعنی د کار چې فعلا افغانستان حکومت کې کړلای شي چې مثلا بیخي ځان ته ادارې جوړې کې چې د مسلکي کسان ورته راولي، په کوم کسان باندې دا کار به مخلاص شي. کوم مصرف چې افغانستان فعلا دی چې د قرضه ورکول کېږي، دا که نسبت نورو هیوادو ته په نظر کې ونیسو دومره ډېر مصرف نه دی، یعنی هغه مصرف دی چې دا نورماله مصرف دی.
د افغانستان حکومت یو رپورټ خپور کړو د دوامدارو جګړو لامله په افغانستان کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. افغانستان وسام په نړیواله کچه په تور بازار کې د مخدره موادو برابرولو غټ مرکز دی.
ملل متحد، بانک جهانی، مختلف ادارې خپل کومکونه کوي تر څو چې د کوم تولید د مخدره موادو چې دا کم شي.
نتیجه ولې نه زور کړی؟
دا داسې ده چې کله مخدره موادو په مقابل کې دغه د لازم کوټو وګورو، بدیل معیشت دا ده چې مثلا یو داسې نبات وکارول شي لکه زعفران چې قیمت لوړ د بازار کې او خلک راشي فائدہ ترې لاسته راوړي. خو بیا کله کله داسې کېږي چې بعض نباتات هغه د اقلیم د خاطر نتیجه نه ورکوي، نو بلاخره کوکنار شده چې مثلا همیشه نتیجه ورکړې ده او پیسې هم ډېرې دي، دهقانان چې دي او یا کومې کړۍ چې مثلا دی ورسره پکې داخل دي، دوی بیرته دې ته صحیح چې مثلا بیرته کوکنار ته لاړ شي، ځکه چې هغه بهترین عاید دی ته راوړي لاستن. خو دغه یو فکتور دی چې مثلا اقلیمي مسایل دي. بل لحاظ نه دا ده چې بعض اوقات ډېر مشکل ده چې مدنام ساحو کې د دې امنیت ونیول شي تر څو چې کوکنار ونه شي ونه کارل شي. خو دا داسې یو برخه ده چې په دې کې زښته ډېر د تاور دموم باندې بیا په دې پورې اړه لري چې مثلا هغه ملک څومره د فقر نه وتلی ده، څومره په تاور دموم باندې هغه خطه د هېواد څومره په مخ تللې ده. نو دا داسې یو جنګ ده چې دا به دوامداره جنګ وي او په دې باندې کار کېږي. دا په تاور دموم باندې د یو هېواد هغه د پرمختیایي سطحه چې ده د هغې سره ډېر مستقیم اړه لري، چې هر څومره چې یو هېواد په مخ ځي په مختلف فارسو کې هم دومره ورسره د مخدر موادو تولید به کمی
نه. درنو اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه به سبا سهار په همدې وخت د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي د استاد بشیر دودیال سره زموږ مرکه هم واوري. خو درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 12. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 8. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8. په جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.
او په مزار شریف کې به هم نن اسمان اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 24 په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 اکل سوي ده هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سارنی خبرونه مطالب پای ته ورسیدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي جلا جان حاضر ده دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو تازه معلومات درکړي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو آشنا.